اجمل تورمان میسپارم. تورمان صاحب بفرمایید.
من نصر بات صاحب ستوری میشه. د سهار ته بجې شوې قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو خبری موضوعات هم لرو ملتیا موکړي زاج مل تورمانیم د تخنیک په چارو کې طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي تر هر څه د مخه خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوب په لړ کې نن د افغانستان لوبډله له بنگلاديش سره لوبېږي او چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. بشپړ خبرونه ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وګړي د میاشتې 19 د کابل په وخت شپږ بجې او 13 دقیقې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی او د دې هیواد امنیتی حالات د اندېښنی وړ خودل شوی دی. پر دې راپور د باس په درشل کې د مرګلو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې و. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتی ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویل دي چې د امنیتی ګواښونو له کبله خی ډېر افغانان پراتلونکو انتخاباتو کې ګډون و نه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات روان مریض کال د میزان یا تل میاشتې په شپږم نیټه یعنی شاوخوا درې اونۍ وروسته ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 13 تن وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی تیر ماښام ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې تصفیهي عملیات د دوشنبه په ورځ غرمه پیل شوي دي. د ښاغلي رحیمی په خبره په وژل شوي طالبانو کې د ملا شفیق په نوم یو قوماندان هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د غرات لیکلي چې د افغان ځواکونو د ګډو عملیات په نتیجه کې د نوي او زاړه بغلان لاری له بل سره وصل شوې دي. طالبانو په بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبېږي. د لوبه نن د افغانستان په وخت شپږ بجې او 13 دقیقې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د قطر له لوبډلې سره شپږ د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه خو له نننۍ لوبې سره و نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په ای ډله کې د قطر، عمان، بنگلاديش او هند لوبډلو سره په قطر کې ده. د همدی ټیمونو په تو لوبو کې به د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. چین د ایران د اټومي تړون اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبری غونډه ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. دوی وایي زموږ په باور د ایران د اټومي پروګرام د روانو لانجو اساسي دلیل د امریکا متحده ایالاتو د فشار دی. متحده ایالات باید له ناسمو کړنو لکه یو اړخیز بندیزونه او پر ایران ډیر فشار راوړلو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول لاسلیک کوونکي باید د دې تړون بشپړ او په اغیزمن ډول عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیله خدا چې په دې تړون کې کې لوري وکولای شي د ایران اټومي وضعیت آرام کړي شي. هغه زیاته کړه چې پیکینګ په دغه هدف ته د رسیدو لپاره له ټولو خپل هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. برېټانیا، فرانس، جرمني، چین او روسیه د دې تړون پاتې لاسلیکونکي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ایران په روسي اقدام کې دانو کړ چې له پرمختللو سانتیفریژونو نو څخه به کار اخیستل کیږي. دا غیر اقدام دی چې د 2015 کال د تړون د مخې ایران ترې منع شوی دی. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې د متحده روسیې واکمن ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستلې. دا ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولنانی لخوا انتخاباتي ستراتیژي بریالۍ وه. دغه انتخاباتو د سپتمبر په 3 د دې هیواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډیر پام پلازمینې مسکو ته و. ورسره لږ چې ډیری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له ګډونه منع شول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحده روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 15 څوکیو څخه 25 اخیستي چې د پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. په هغه کال کې 2800 د متحده روسیې ګوند او لس نورې هغه خپلواک کاندیدانو خپلې کړې وي چې یاد ګوند یې ملاتړ کوو. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف ویلي د متحده روسیې ګوند په مسکو کې له خنډونو سره سره ښه پرمخ تللې ده. قدر منوریدون کوله څنګه مو چې مخکې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رډي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبری مطالب هم لرو. د امریکا ولسمشر وایي د په باور له طالبانو سره خبرې لمنځه تللې دي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې د طالبانو سره د خبرو لغوه کول یې په خپله پریکړه و. په دې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړه په حقیقت کې هغه اندېښنو ته غبرګون و چې تر دې وړاندې د افغانستان لخوا له امریکایي چارواکو سره شریک شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په یو تازه پیغام کې له طالبانو سره د سولې خبرې لمنځه تللې وبللې او وایي نړیوال ځواکونه به اوس نه بلکې په یو مناسب وخت کې له افغانستان څخه ووزي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په خپل یې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه سي. د وی تر کومه ځای چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 ووژل. دا کار زما سر نسی کولای، ځکه هغه څه چې زه پوهیږم خبرې لمنځه تللې دي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د دوشنبه په ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې نه ورکړی. د امریکا ولسمشر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې ډیر جالي راپور نه خبره سوي چې ګواکې د خپل مرستیال او سلاکاران په کم ډیوډ کې د طالبانو د لیدنې په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د شغلی ټرمپ خبره دا موضوع حقیقت نه لري، ځکه د ده په باور هغه تل فکر کوي چې خبرې تر ټولو غوره لار ده، خو وایي په دې اړه یې غوره ګڼلې چې دا کار ونه کړي. شغلی ټرمپ په یو بیړني اقدام کې د شنبه په شپه په کم ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه لغوه کړه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کابل په ششدرک سیمه کې د پنجشنبه د ورځې په برید کې د یو امریکایي سرتیري وژلو دغه اقدام ته مجبور کړ. د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل چې سوله له اوربند پرته امکان نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقي د دوشنبه په ورځ له سی ان ان تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه ښیي چې هغه د افغانستان وضعیت ښه درک کړی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د سرپرست معرفي کولو پر مهال وویل چې له اوربند پرته خبرې ناممکن دي. د افغانستان د ولسمشر ویان هم د افغان حکومت پر دې غوښتنې ټینګار کړی او طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو مسؤلین ګڼلې دي. دوی د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې هیڅ ډول ژمنه نسته، نو ځکه څه چې موږ غواړو هغه د طالبانو له لوري بیړنۍ اوربند دی. په همدې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزی افغانستان ته د تیرې شپې په سفر کې وویل چې د امریکا پوځ ښایي پر طالبانو عملیات ډېر کړي. نو موري ويل چې دوی په افغانستان کې چې پاتنس یو اجازه نه ورکوي هغه څه چې دوی د ځان بریا بولي ورسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد له شاوخوا یو کال راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استاذو سره لیدنې درلوده. تمو تر نه هم پړاو لیدنې وروسته دوه لوري له طالبانو سره د توافق مساوده د امریکا ولسمشر او د هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړې. خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اورستی ټویټ وضعیت داسې کړ چې اوس په خپله ولسمشر ټرمپ وایي نور د په باور له طالبانو سره د سولې خبرې وجود نه لري.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو
اوس په هم را شو دی ته چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویل دي. نړیوالو رسنیو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لغوه کېدو د ډونالد ټرمپ په اداره کې کورنیو اختلافاتو ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحې د یک شنبه په ورځ د ټرمپ تر پریکړې وروسته شک او تردید رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ چې ژمنه یې کړې ده د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی ږدي، د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره پټې خبرې لغوه کړي. ورځپاڼې لیکلي د دې کتنې د لغوه کېدو په اړه د بیلابیلو دلایلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د نورو خبرو احتمال د ټرمپ په اداره کې ترنګلي وضعیت بربند کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه ترنګلتیا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له یو بل سره سیالۍ ته درولې دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له لسو میاشتو مذاکرات وروسته د یو اونۍ مخکې ویل چې په اصول کې له طالبانو سره توافق ته رسیدلې دي. خو د ورځپاڼې په وینا جان بولټن د دغو مذاکراتو او طالبانو سره د هر ډول معاملې مخالف دی. پامپیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نږدې 15,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان وځنډول سو، ویل چې هله مندې داسې ونسي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان په دې باور دي چې د سولې له خبرو له تیرېدو سره احتمال شته چې ټرمپ د لومړیو سرتیرو د وتلو پروګرام عملي کړي. ورځپاڼې د یو کس له قوله لیکلي چې د یک شنبه په ورځ د مذاکراتو د لغوه کېدو د اعلان له جزئیاتو خبر دی. لیکلي چې وایي دا د بولټن لویه بریا ده. ورځپاڼه لیکي بولټن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر 8,600 پورې لکمولو سره اختلاف نه دی ښودلی، خو نظر یې دا دی چې ټرمپ له طالبانو سره پرته له کومې معاملې کولای سي د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنه عملي کړي او په سادګۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د سولې د خبرو د لغوه کېدو او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی په داسې حال کې چې ټرمپ مذاکرات لغوه کړل، افغانستان له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان ولسمشر او طالبانو ترمنځ په امریکا کې ټاکل شوې غونډه او له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه تلویزیوني مرکه کې ویل چې د امریکا کا ادارې تمه درلوده په کمپ ډیوډ کې د غونډې په نتیجه کې به د سولې یو موافقه لاسلیک شي. خو د پامپیو په وینا طالبانو په مذاکراتو کې د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې کړې چې په نتیجه کې په کابل کې یو امریکایي سرتیری هم ووژل سو. مقالې د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیزونو ته هم په اشاره لیکلې چې د طالبانو مذاکره کوونکو ته د پاسپورټ ورکولو وړاندیز هم کړی وو او دوی یې د سولې خبرو ته وربللي وو، خو طالبانو د وړاندیز رد کړ او د افغانستان حکومت یې لاسپوڅي وباله. مقاله لیکي چې امریکایي مذاکره کوونکو له ولسمشر غنی سره د احتمالي موافقه د مسودې کاپی هم نه و شریک کړي. پر دې هر څه سربیره ولسمشر غنی ظاهرا د ټرمپ پر بلنه واشنگتن ته پر تګ او په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره خبرو ته آماده سو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پای کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز د رئیس عبدالوحید وفاله قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو یو لور ته حمله زیات کړې او بل لور ته په دوحه کې د امتیازاتو غوښتلو ته دوام ورکړ. شاغلي وفا ویلي افغانان د بشپړه بې باورۍ په فضا کې پاتول.
دوستانو تر دې دمه مو ملتیا مننه کوم. اوس هم ازادي رادیو مجله چې محبوب شاه محبوب چمت کړي.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر